په خبر کې د غرمې دولس بجې شوې دی. اوریدونکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون باشا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په پیل خبرونو کوو بوریوال کاکړ به باندې.
لمړی دا مهمه خبرونه سره ټکی په کورم کې د شیا او سنیان ترمنځ د دزبندۍ تړون په جزوی توګه عملي شوی دی. په خبر کې د ملیشیا ځواک چارواکي وایي له وسلوالو سره په نشتو کې یو افسر وژل شوی او دوه عسكر ټپي شوی دي. او د روسیې جنگي الوتکو د سوریې له ځواکونو سره په شریکه پر هغو یاغیانو بمباري کړې ده چې د حلب ښار ډیره برخه یې نیولې ده. اوس بشپړ خبرونه. په کورم کې د شیا او سنیانو ترمنځ د دزبندۍ تړون په جزوی توګه عملي شوی دی. د شاخ دولت خیل یو قبایلی مشر لایق حسین نن مشال راډیو ته ویل چې ځلی انتظامی او امنیتی ادارو د ځایي مشرانو په مرسته د نومبر پر 13 په کوزه کورم کې جګړه درولې ده. دوی ویل په بره کورم کې ځینې مورچې حکومت ته نه دي سپارل شوي او هلته لا هم نشتی روان دي.
سپار بلچخیل و خار کلیمانز همو شو دین علاوه لور کروم علیزای بگن تالو کنج اور جرمه که هم سپار بشو تا فورسز مرچی غوی تو بسپار لشوی دین علاوه سیربی که ولکا چا غا کنج علیزای مقبل دی اغا فوتی شو اغا که هم کششو نو شو خو لیت شو اغا چون که علاقه لره ده و مشکلاتو سره ده مرچی پاس غروب کی دی.
دا په داسې حال کې ده چې بیګا هم د بره کورمې په کنجلیزیو غوزګړی تریمنګل او پیواړ سیمو کې نشتی شوي دي چې د یو تن وژل کېده او بل ټپي کېده پکې تایید شوی دی. بل پلو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د نومبر پر 13 په کواټ کې د کورمې په اړه یوې جرګې ته په وینا کې امر کړی دی چې په کورمه کې دي ټولې مورچې ونړول شي او انتظامیه دې له ځایي خلکو وسلې راټولې کړي. د کوز او بر جنوبی وزیرستان ضلعو په یو شمیر سیمو کې ګرځبندیز یا کرفیو لګول شوی ده. د بر جنوبی وزیرستان د مرستیال کمشنر له دفتره د نومبر پر 13 په خبره سو بیان کې ویل شوی چې د پوز د تګ راتګ لپاره یې نن یعنی د دسمبر پر لومړۍ نیټه په مکین لدا سراروغه او تیارزه تسلونو کې د سهار له 5 د ماښام تر 6 بجو پر ګرځېدو بندیز لګولې دي. تر دې وړاندې د کوز جنوبی وزیرستان ضلع مرستیال کمشنر محمد ناصر خان د نومبر پر 29 په یو امر کې ویلي وو چې د شکی تحصیل پر انزر چینا او سانګ سیمو کې به د پوز د تګ راتګ له کبله د نومبر له 13 د دسمبر تر 2 ګرځبندۍ شوي. په خبر کې د ملیشیا ځواک چارواکي وایي له وسلوالو سره په نشتو کې یو پوځي افسر وژل شوی او دوه عسكر ټپي شوي دي. په لوړګي کې د اف سي ځواک یو چارواکي د نومونو خبرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دوی د عملیات نومبر 13 په شپه د سلطان خیلو په سیمه کې د وسلوالو پر ضد کړی دي. د دوی په وینا پر دې مهال یې لږ تر لږه 3 وسلوال وژلي دي کوم چې د دوی په وینا د نامنیو په یو شمېر پیښو کې ککړ وو. نه وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي او نه هم آزادو سرچینو د دې پخلا کړی دی. د روسي جنگي الوتکو د سوریې له ځواکونو سره په شریکه پر هغو یاغیانو بمباري کړې ده چې مشرې اسلامپال وسلوال کوي او د سوریې شمال ختیځ ښار حلب ډیره برخه نیولې ده. په عین وخت کې ایران د نومبر پر 13 ولیدي چې د یاغیانو یا په حلب ښار کې پر کنسلګری برید کړی دی. د هیواد د حمله د ترهګرو عناصرو تیری بللی البته زیاته کړې ده چې څوک پکې ژوبل شوي نه دي. د ایران دولتي رسنوی خبر ورکړی دی چې د ایران د بهرنی چار وزیر عباس عراقچی له خپل روسی سیال سرګی لاروب سره خبرې کړې دي او دواړو خواو د خپل اوږدمهال اتحادي سوریې د ملاتړ څرګندونه کړې ده. رسنۍ د عراقچی په حواله وایي چې هغه لاروب ته وویل بریدونه د اسرائیلو او امریکا د هغه پلان برخه دي چې غواړي سیمه بې ثباته کړي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه ول بوریوال کاکړه موریدل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. پا فکر مکه د شیا او سنی وګړو ترمنځ په جزئی توګه د ډز بندې تړون عملی شوه دی. د سنیانو او مشروای حکومت پر وخت اقدام کړی وای نو فرقیزه نخطه به نه وی پیل شوه.
په وخت باندې حکومت اکشن ورکی خسته وای نو کېدای شي د اوچات واقعیا مخته نه وي کنوای واقعیا ډیر افسوسناک واقعیا راغله.
د پاکستان کسٹم اداره وایي لنن څخه هغه افغان ډرایوران پاکستان ته نشي داخلي دی چې ترلاسه کړو اجازتنامو وخت یې ختم شوی دی. په تورخم کې یو سوداګر وایي د پاکستان حکومت دا چارې باید اسانه او آنلاین یا پر لیکه کړي.
په کار ته چې دا سیستم ورته جوړ شي آنلاین چې کوم د انټری شي او د ایگزیټ شي او د آزادانه تور باندې راځي.
په یو شمېر نورو موضوعاتو رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. رازو ورنه موضوع ته په کوم کې د نومبر له 28 راځي د شیګانو سنیانو ترمنس پروانو فرقیزو نخته کې په جزئی توګه د اوربند تړون ملي شوه دی. ځای قبایل مشرانو مشال دوته ویلي چې که څه هم په کوزه کوم کې جګړه درېدلې خو د بره کوم په ځینو سیمو کې لا هم نخته روان دي چې لګت لګیو تن په کې وجل شوه او یو بل پکې ټپی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرون ویلي چې جرګه دې په کورم کې کردار ولوبوي او حکومت به مرسته او ملاتړ کوي. نوموړي د کورم انتظامی ته امر کړی دی چې هلته د شیا او سنیانو لخوا جوړې ټولې مورچې ړنګې کړي او له هغوی وسلې ټولې کړي. په دې اړه تفصیل طارق اورکزی راکوي.
د خیبر پختونخوا په کورم کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامه په جزوي توګه عمل شوی ده. د شاخ دولت خیلو لایک حسین د دسمبر په اولن نیټه مشال لډیو ته ویلي د خالیپور ضلع انتظامی او امنیتی ادارو د مشرانو په کوششونو په کوزه کورمه کې جنگ ودرولې خو د بره کورمه په ځینو علاقو کې حکومت ته د مورچه حواله کولو عمل د پاتې کېدلو عمله د دوړ په منځ کې جګړه دوام موندلې.
بلچ خیل و خار کلی منز هم شو دین علاوه لور کروم علیزای بگن تالو کنج اور جرمه که هم سیسپایر وشو تا فورسز مرچی وی تو گسپر علی شوی دین علاوه سیربی که ولکات اغا کنج علیزای مقبل دی اغا فوتی شو اغا که هم کشو شنو وشو خو لیت شو اغا چون که علاقه لره ده و مشکلاتو سره ده مرچی پاس غرو کی دی.
پا کرما که شیاغانو و سنیانو ترمین جگره تر حقی پیل شوا چې پر 28 نومبر د مسافرو قافله تر وسلوال برید لاندې راغله. په هغه برید کې د مقامی مشرانو او ځلې انتظامی تر مخه شاوخوا 50 کسان وجل شویل. د اتوار په شپه هم د برکورمې په کونج الیزو غوزګړی تر منګل او پیواړ کې انخطی شوی دی. په تازه انخطو کې د یو تن مړ او یو د جبل کې دلو راپور تصدیق شوی. په جګړه کې د مقامی مشرانو ځلې انتظامی او صحت محکمې تر مخه تر اوسه څلور اویا تنان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. د سنیانو یو مشر مولانا شانواز مشال لډیو ته وای په سیمه کې له بدبختانه یو داسې رجحان جوړ شوی چې چرته هم ناوړه په خرمسته شي د هغې بدل په بل ځای کې لا یو بېګونه تنه خستل شي. نواز زیاتوي کچېری حکومت ته موقع ملاوېدلی او بیا د قانون مطابق پر وخت د هغه جرم پر ضد کاروایی په عمل کې راتله نو داسې بد صورتحال سره به دوی نمخ مخ کیدل.
د 12 اکتوبر باندې د کونج الیزای کومه واقعا وشو د مقبلو شهداو کپواخ باندې اهلی تشی کوم د خبره سیریس خستی وای حکومت اکشن ورکی خسته وای نو کیدای شي د اوچات واقعا مخته نه وي بیا د اوچات واقعا کنوای واقعا ډیر افسوسناک واقعا راغله بیا که هغې ته لږ صبر شوی وای نو کیدای شي مطلب دا دی څه ښه ریزلټ ډېر وتلی وای خو بدقسمتي دا وه څه په بګن باندې شپې الغور وشو.
بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامی مشرانو دریځ راغلی او نه امنیتي ادارو چارواکو څه ویلي. البته د کامی سیملی غړی انجینیر حمید حسین مشال لډیو ته ویلي په کوهاټ کې د شوي جرګې پر وخت صوبایي حکومت ځینې فیصلې کړي چې هغه به د سیمې امنیت په بحالۍ کې خی ثابت شي. حسین دا هم ملي کور متاب په لنډو وختو کې یو حکومتي جرګه ورزي چې هغه به هغلته رجوع شوی مسالې او نور داسې ستونزو د حل لپاره خپل حل ځلې پیل کوي.
زه سوال کوم تاسو ته کور میول او سبا سندور ډیره دي وزیر اعلی صاحب حکومت جرګه جوړ کړه تاسو کوشش وکوي څنګه جرګي سره تعاون وکوي څنګه جرګه کمیو بشي هغه جرګه امن رولي ان شاء الله وزیر اعلی صاحب سره مسره ودا وکړه چې زب خپل هلیکاپټر ویر کوم سیمو هلیکاپټر کې ودا جرګات سیرتی
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سونیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دواړو فریقانو ترمنځ د ځمکو او داسې نورو شخړې موجود دي چې ورباندې مخکې هم خونړي جنگونه شوي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر 6 سپتمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړول په خبره پیل شوې جګړه تر 9 ورځو پورې جاری وه. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
پاکستان د کسٹم اداره وایي سلګونه افغان ډرایوران لنن څخه پاکستان ته د داخلېدو اجازه ونه لري چې پر تورخم د تګ راتګ لپاره ترلاسه کړي اجازه نامې وخت ختم شوی دی. د ادارې چارواکو مشالډو ته ویلي چې ډرایوران باید زر تر زره دا اسناد تازه کړي. بل پلو سوداګر وایي د دې اسنادو پر تازه کولو وخت لګي نو د پاکستان او افغانستان چارواکي باید د افغان ډرایورانو لپاره د دې اسنادو ترلاسه کول اسانه کړي او بل دی ورته د هغو موده هم وغځوي. د پاکستان حکومت د سکال د مارچ په پای کې د افغان ډرایورانو لپاره د تګ راتګ لنډمهاله اسناد جاری کړي ول. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره معلومات راکوي.
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي عمر باچا لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویل شوی چې دا محل په سلګونه افغان ډرایورانو ټی ډی په نوم د موقتی داخلي اسنادو میاد ختم شوی او په کار ده چې په وخت یې تمدید کړي. په تورخم کې د کسٹم لخوا په لګول شوی یو بینر باندې لیکل شوی چې د دسمبر لومړۍ نیټې نه به هغو ډرایورانو ته په تورخم دا وړېدو اجازه ورنکړي چې دا اسنادو میادې ختم شوی وي. دا اسناد د پاکستان فیډرل بورډ آف ریوینیو او پېښور کسٹم هاوس لخوا لازمی ګرځول شوی. د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې افغان سفارت او په افغانستان کې د پاکستان سفارت نه ټی ډی په نوم اسنادو تمدیدول باندې وخت لګي او په کار دا چې ډرایورانو لپاره دا عمل تیز کړل شي.
ترانسپورټران او کسٹم کلیرینګ ایجنټس د دواړو ملکونو امبیسیو نه دا مطالبه کوي چې رینیول دا کوم عمل دی دا د زر تر زره تر سره کړی شي چې پاک افغان کوم تجارت ته شي دا متاثر نشي. په تورخم بارډر کې ټولو ترانسپورټرانو ته د کسٹم لخوا دا بینری لګېدلې دي چې په ایکسپایر ټیټ باندې به نه کوم ګاډی افغانستان لتلی شي او نه به پاکستان لراتلی شي. نو په دې سلسله کې د ترانزټ ډایرکټر صاحب افغان کنسولیټ سره رابطه شوې ده او هغوی ورته په جواب کې دا ویلې دي چې ترانسپورټران دا اوریجنل ټیټ راوړي او ورسره چې کوم د ټیټ فیس دی هغه د جمع کوي او په سلریش ساته کې به دوی ته د ټیټ سرټیفیکټ میلاویږي.
پاکستان سږ کال د مارچ په 9 نیټه یوازې افغان ډرایورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړ او د طالبانو د حکومت چارواکو سره په دې متفق شول چې افغان ډرایورانو او ګاډو ته د ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې جاری کړي چې په تورخم باندې پرې په اسانۍ سره تګ راتګ کوي. دغه ټی ډی په نوم مخصوصې پاڼې په پاکستان کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت او کنسلګری تیاروي او په کابل کې د پاکستان په سفارت کې هم ریکارډ جمع کیږي او په دې باندې افغان ډرایوران شپږو میاشتو پورې بغیر د پاسپورټ او ویزې دواړو ملکونو ترمنځ دوامدار تګ راتګ کړی شي. په تورخم کې ترانسپورټرانو ویلي چې په کار دا ډرایورانو ته د خپلو ټی ډی په نوم اسنادو تمدیدولو لپاره نور وخت هم ورکړل شي او دا مدد ورته وغځول شي. د پاکستان وفاقي حکومت په تورخم باندې په 2018 کې د پولي سمبالولو پالیسي عملي کړې او ډرورانو او ایمرجنسي ناروغانو نه علاوه چاته اجازه نه ورکوي چې د بغیر پاسپورت او ویزې پرې تګ راتګ وکړي. په تورخم کې یو سوداګر واحد شینوار وایي چې افغان سوداګرو ته هم په تورخم کې یو شمېر مشکلات شته او د سفري محدودیتونو وجه ور سره پاسانه دو طرفه کاروبار نشی کړای.
ټریډر کله مونږه افغانستان نه روان شي نو په تورخم بارډر باندې په زیرو پوینټ باندې په پاسپورت کې په انټری کې په ایگزټ کې دته ډیر زیات مسائل دي. په کار ته چې دا سیستم ورته جوړ شي چې بس پاسپورت سکینر ته نسی او سکینر کې سکین کوي او بس آنلاین چې کوم د انټری شي او د ایگزټ شي او د آزادانه تور باندې زیرا زی دین علاوه چې کله راکی وزي ټریډر مونږه مالوالا نو هغه چې کوم د تورخم انتظامیا خلکم دی سنور خلکم دی او دا چکم دا پیښور پور ډیر زیات مطلب په تکلیف کی هر څوک په چیک پوسټ باندې کوځي یره ته چاله راغله او ته څنګه راغله او تاسو مر پیسې وروړي هر حال ډیر زیات مسائل دی غټ ریډر تا غ تاجر تا.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری زیاد تجارت او صنعتونو ګډی خونی او د دارانو په بیا بیا ویلي چې په تورخم لګول شویو سفری محدودیتونو لوجه امپورت او ایکسپورت رقم شوی او په کار دا چې په دې دروازه اسانه پیدا کړل شي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو د جنوبی وزیرستان د انګور ریډیو اوسیدونکو وایي دوی د صحت په برخه کې له بنیادی سانتیاو به برخې دي. د دوی په وینا هلته د روغتیا یو بنیادی مرکز دی او هغه هم هغه سفال نه دی لکه چې په کار ده. د دې سیمې خلکو د بشري حقوقو ځای فعالانو مشال ته ویلي چې په دې مرکز کې یوازې درې ډاکټران دي او هم ټول نه ورځي. دوی وای په سیمه کې څه باندې شپږ زره خلک اوسي خو د روغتیا لپاره ورته یوازې یو ډاکټر وي او هغه هم په میاشت کې لس ورځې وي او هغه نور دوه غیر حاضر وي. ضلع انتظامیه د دې خلکو شکایتونه بې ځایه بولي او وایي چې د بنیادی روغتیا د مرکز په پوره توګه فعال دی. د دې موضوع تفصیل د مشال ریډیو د خبریال اشتاک مسید په دې رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګوراډا اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې بنیادی صحت مرکز کښې یې د خلکې د پوره سهولت نشته دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی. د انګوراډا سیمې یو اوسیدونکی جنت میر ساکه په دغه براکښې مشال ریډیو ته ویایي.
اسپتال سخت تکلیف میڈیسن دے روڑی دلتا دل کے ضرورت نہ پیرا کی نیج دے اللہ کام نہ تھا ریکویسٹ کی چی نیج دے صحت پورا نور اسپتال نه جوړ شي چې نوی د موجوده بي اچ او خدا فنکشنل شي چې پاکه د میجر هر قسم سہولت وي د میجر مشکلات نه پکې حل کیږي.
جنت میر ساکب دا هم ویایي چې د بنیادی صحت مرکز کې د سیمې خلکو د پورا د نادرا دفتر هم قائم کړای شو وایي.
چکیما دی چودو آغا سالور کمرے بنے مشتمل دو پاہا کے وہ کمرہ یہ دی میج دی نادرہ دا پورا ور کری دو آغا دی بی چوپ کمرہ کے ورا تا نادرہ اول سسٹم ہا چلا وی چھ دی میج سنگورا دی خالتا دی زیو تکلیف تا میج دا کم ریکویسٹ کی دی علاو کامنا چھ دی میج سورا مسائل دی یا دی نادرہ اول مسئلہ دو یا دی بی چوپ ولادا دا زر تر زر حال کو.
د انګور اډه سیمه پښتون ژغورنه غورزنګ غړای د سیمه بنیادی صحت مرکز په واجا د خلک مشکلات په دارنګ بیانوي.
متبادل پر ملا بندے کو یو چروشی بیا بلوی ابل چروشی بیا بلوی او د انګور اډه 6-7000 بودی بندے مشتمل دو یو بیا چودو بدی بندے د میجر چکیل ضرورت یا نه پورا کیږي خو چې د بیا چو کیما سب بنیادی سامانی نه دی او بنیادی میډیسن څه دی یا سٹاف تای کاغه مشت مهیا شي څنګه څه د میش مشکل کو کمی روشي.
مشال ریڈیو چه دے انگور اڈا سیمه اس سے دن کیے دے بنیادی صحت مرکز کشے دے سہولیات غوشتنا دے ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان مخے تکشے شوا غوئی پذاوب کشے و ویل
دا سیدہ چې دا بیا چو خفال نه دا او کار مر پکې چی دا نور هم سم میډیسن هم پکې اویلیبل دی دو بس شکایتونه کوي هغه بل خبره ده نور کار مر پکې روان دی.
د انګور اډا سیمه اوسې دین کې دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا د انګور اډا بنیادی صحت مرکز کې سہولیات ورکول سره د سیمه اوسې دین کې تا د ژوند نور سہولتینا ورسول د پوره د زر بډواندی ګامونه پورته کی. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ترنا لاندے
500 کال کی ندی ال شوی نو پے میاش کی او پدو کی او سالور کی خدا نہ ال کی
دا نی وی کل او دا پام بدی پیو دے سیاست تے دی او کی سی کلا کرائی سے تو یہ سیاست تے او کی
ریو اور ایک من دا لوگے نہ مرو دا من بچی مریدا بھی گارے دا سا یاد ال لوگے نہ سا نہ دوی سارے سم زم سا کم نہیں
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټول مال خلک د سی فور د کړي کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماځیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
د اروپای ټولنې د هوایي خوندیتوب ادارې د نومبر پر 9 شاوخوا څلور نیم کال وروسته د پاکستان ملي هوایي شرکت پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز او د شخصي هوایي شرکت ایر بلو د یورپ پروازونو بندیز ختم کړی دی. دا بندیز په 2040 زیږدیز کال کې د پایلټانو د جالي لایسنسونو او د خوندیتوب د معیارونو د نه پوره کولو له امله لګېدلی و. د پاکستان د ملي هوایي شرکت ویاند عبدالله حفیظ د دې بندیز د ختمېدو هرکلی کړی دی. ویلي دي چې دا د پی آی اے لپاره یو مثبت پرمختګ دی. د چارو ځینې شنونکي وایي چې د بندیز ختمېدل دا ښایي چې د پی آی اے د خرڅولو پروسه به چې حکومت یې غواړي وکړي هغه به په کامیابۍ سره پر مخ لاړ شي. له کراچۍ نه نیاز علي رپورټ راکوي.
د قومي هوایي شرکت ویان عبدالله حفیظ د نومبر په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د یورپي یونین د هوایي خوندیتوب ادارې د پاکستان د هوایي چلند وزارت او پی آی اے ته په رسمي ډول لیک استولې دي او شاوخوا 4.5 کال وروسته پاکستان ملي هوایي شرکت پی آی اے او د شخصي هوایي شرکت ایر بلو د یورپ پروازونو بندیز ختم کړي.
4.5 سال قبل جو کې پایلټ لایسنس کې اوپر
دی وایي 4.5 کال وړاندې چې د پی آی اے د پایلټانو په سندونو یا لایسنس کومې پوښتنې راپورته شوې وي چې بیا یورپی هیوادونو پر پی آی اے بندیز ولګو او د یوې اوږدې مودې وروسته اوس دا بندیز ختم کړی شو. موږ هڅه کوو چې زر تر زره یورپی هیوادونو ته الوتکې پیل کړو او دا بندیز ختمېدل د دې خبرې ثبوت دی چې پی آی اے د نړیوالو ادارو شرطونه په کلکه عملي کوي. عبدالله حفیظ یاد کړی چې د بندیز ختمېدو وروسته اداره هڅه کوي چې د 2015 کال د جنوري په پیل کې د پاکستان څخه پیرس ته پروازونه پیل کړي او د برتانیې لخوا چې د پی ای ای په الوتکو هم بندیز دی هغه هم ختم کړي. د پاکستان هوایی شرکت پی ای ای شاوخوا 4.5 کال وړاندې هغه مهال یورپي هیوادونو ته په تګ راتګ بندیز لګېدلی وو چې د جون میاشتې 2006 کال کې د پاکستان د هوایی چلند د هغه وخت وزیر غلام سرور خان پقامی سملی کې د پی ای ای د پایلټانو د جالي جوازونو یادونه وکړه چې د نړیوالو ادارو اندېښنې راوپارولې. د یورپی یونین د هوایی خوندیتوب ادارې د جولای په لومبۍ نیټه 2006 کال کې پر پی ای ای بندیز ولګو او وروسته د اپریل په میاشتې 2021 کال کې دا بندیز د نامعلومه مودې لپاره وغځوه. پاکستان د دې قضیې په ترڅ کې 44 پایلټان معطل کړي او 15 یې له نوکرو څخه لري کړي. بلخوا د قومي هوایی شرکت د سرانو کارکونکو د اتحادیه پخوانی مشر نصر الله پریدی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د بندیز اصلي لامل یوازې د پایلټانو جالي جوازونو قضیه نه و. د د پوینا چې د روزل شوی عملی کمخ د پایلټ انسپکټرانو نشتون او د حکومت لخوا د نوي انسپکټرانو په لګولو بندیز او نورې نیمګړتیاوې هم وي.
بل هغه وجه دا و چې په یورپی یونینز وغیرہ کې ای پی آئی اے رپورٹنگ په دښی باندې مخنه وو چې ای پی آئی اے چې کوم مینټیننس وغیرہ بو وو نو هغه مینټیننس بس ډیر داسې بو چې بس یا بو بس استنه سار باندې بو سټنډرډ باندې راغلل نو هغه بو بچ فلو کنه کني نور به اکثر به بیا بار نه ری یورپ وغیرہ نه کوم د سیویل ایویشن انسپکټرز جوز لاروسی کنه نو هغه بو رپورٹنګ وکړل چې یاره دا جوز کې دا خاروپای مو ولی
خبلخوا د پی ای ای ویان عبدالله حفیظ بیا دا تورونه رد کړي او وایي چې د بندیز علتونه نور نول. د پوهانو په وینا چې د بندیز لری کېدو په ترڅ کې د پی ای ای د خصوصي کولو پروسه هم د پام وړ ده. د قومي هوایی شرکت پخوانی مشر مشرف رسول سیان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې خصوصي کول د دې هوایی شرکت یوازینی د حل لار ده. هغه زیاتوي چې د پی ای ای د بیا تنظیم او اصلاح هڅې تل د سیاسي او عدالتي مداخلې له امله ناکام شوې دي.
جب کبھی بھی ریوائیول کا ٹرائی کیا گیا تو
دی وای د پی ای ای چکل هم د بیا را پورته کېدو یا د تنظیم حساس شوی نو هغه کلا په سیاسي او کلا د عدالتونو د لاري ناکامه کړی شوی دا وس یوازینی لار د شخصي کولو ده او حکومت پروسا پیل کړي. خو پی ای ای چې د لوی تاوان او قرض سره مخ تا او بیا ډيري الوتکه هم پزمکه ولاړي پروازونه نشي کولی او بندیزونه په هم نو زکه د شخصي کولو په پروسه کې ورته چا زړه نه خکولو نو وس د حکومت سره یو خمو قدا چې په خبره خرچ کړي او د حکومت په بجټ نور بار جوړ نه کړل شي. د پاکستان حکومت چې د قومي هوایي شرکت د شخصي کولو پروسه پیل کړي او په دې لړ کې د اکتوبر په 1.5 د شپې 10% برخې د خرڅولو لپاره بولی وشوه نو یوازې 10 ارب روپۍ بولی لګولې شوې وه. د پاکستان د نچکاري کمیشن چې د قومي هوایي کمپنۍ 10% ونډې لپاره لږ تر لږه 15 ارب روپۍ ټاکلې وي په بولۍ کې د بلو ورلد سیټي په نوم یوازینی شخصی کمپنی برخه واخیسته او 10 ارب روپۍ بولی لګولې وه. د پاکستان د نچکاري کمیشن د پی ای ای شخصی کولو لپاره یوازې 10 ارب روپۍ وړاندیز یا بولی رد کړی ده. د نومبر په 13 د سینټ د نچکاري قائمه کمیټۍ په غونډه کې د نچکاري وفاقي وزیر علیم خان ویلی وو چې د پی ای ای د شخصی کولو لپاره نوې پروسه پیلوي او نوې خواستونه به راغواړي. که څه هم په پی ای ای د یورپي هیوادونو بندیز ختمېدل یو مثبت ګام دی خو څېړونکي وایي چې یوازې دا ګام د پی ای ای ټول ستونزې نشی حل کولے. نیاز علی مشال ریڈیو کراچی.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریڈیو خبرونه
د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کلو هرتز. او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو او د شپې له یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کلو هرتز اورېدلی شي.
مشال ریډیو دوردونکو په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز به له بوریوال کاکړه وورو.
په کورمه کې د شیا او سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ تړون په جزوي توګه عملي شوی دی. د شاخ دولت خیلو یو قبایلي مشر لایق حسین نن مشال راډیو ته وویل چې ځلي انتظامی او امنیتي ادارو د ځایي مشرانو په مرسته د نومبر پر دیرسمه په کوزه کورمه کې جګړه درولې ده. دویل په بره کورمه کې ځینې مورچې حکومت ته نه دي سپارل شوي او هلته لا هم نشتی روان دي. دا په داسې حال کې ده چې بیګا هم د بره کورمې په کنجلیزیو، غوزګړی، تریمنګل او پیواړ سیمو کې نښتې شوي دي چې د یو تن وژل کېده او بل ټپي کېده پکې تایید شوي دي. په خیبر کې د ملیشه ځواک چارواکي وایي له وسلوالو سره په نښتو کې یو پوځي افسر وژل شوی او دوه عسکر ټپي شوي دي. په لواړګي کې د اف سي ځواک یو چارواکي د نومونه خبرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دوی د عملیات نومبر دیرسمې په شپه د سلطان خیلو په سیمه کې د وسلوالو پر ضد کړی دي. د دوی په وینا پر دې مهال یې لږ تر لږه درې وسلوال وژلي دي، کوم چې د دوی په وینا د نامنیو په یو شمېر پیښو کې ککړ وو. نه وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي او نه هم آزادو سرچینو د دې پخلی کړی دی. د روسي جنگي الوتکو د سوریې له ځواکونو سره په شریکه پر هغو یاغیانو بمباري کړې ده چې مشري اسلام پال وسلوال کوي او د سوریې شمال ختیځ ښار حلب ډیره برخه نیولې ده. په عین وخت کې ایران د نومبر پر دیرسمه ویلي دي چې د یاغیانو یا په حلب ښار کې پر کنسلګری برید کړی دی. د هیواد د حمله د ترهګرو عناصرو تیری بللی، البته زیاته کړې ده چې څوک پکې ژوبل شوي نه دي. د ایران دولتي رسنوی خبر ورکړی دی چې د ایران د بهرنی چارو وزیر عباس عراقچی له خپل روسی سیال سرګی لاروب سره خبرې کړې دي او دواړو خواوو د خپل اوږدمهال اتحادي سوریې د ملاتړ څرګندونه کړې ده.
مشال ریډیو لن خبرونه رپورټونه وایي د شام د حلب خار ډیرې سیمې د وسلوال مخالفینو په ولکه کې دي. د بشر الاسد د رژیم وسلوال مخالفینو د شورو پرز پر دوو لویو خارونو حلب او ادلیب حمله پیل کړې او پرونه د حلب ډیرې برخې ونیولې. د دولتي رسنیو د خبرونو له مخې د شامي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شل وسلوال مخالفین وژل شوي دي. تفصیل زموږ خبريال په دې رپورت کې اورو.
د سوریه د حکومت وسلوال مخالفین پرون د حلب خار په مرکز کې په داسې حال کې چې وسلې ورسره وي په پیکاپ موټرو کې ګرځیدل. لدې یو ورځ مخکې دا وسلوال د ترکیه پولې ته نږدې د شمال لویدیځ تر ټولو لوی د خار ته په داسې حال کې نه نوتل چې د عین شاهدانو په وینا دولتي ځواکونو پر وړاندې ډیر لږ مقاومت وکړ. د عین شاهدانو په وینا د جمعې په شپنه وخته د ښار پر یو څنډه د سوریې د دولتي ځواکونو په دوو بمباریو کې د وسلوالو مخالفینو اضافي جنگیالي او د ملکی وګړو کورونه په نښه شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې په دې برید کې شل تنه مخالف وسلوال وژل شوي. د سوریې دولتي ځواکونو پرون په یو بیان کې ویل چې د وسلوالو د بریدونو د شندولو او د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره خپل پوځي ځواکونه له حلب څخه وایستل، خو د ځوابي حملو لپاره تیاری نیسي. پوځ په خپل بیان کې تایید کړی چې وسلوال یاغیان د ښار مهمو برخو ته ننوتی دي، خو وایي چې هغوی په ښار کې د تلاشۍ پوستې نه دي جوړې کړي. پر حلب د وسلوالو مخالفینو ولکه د بشر اسد د رژیم لپاره لوی رسوایی بلل کیږي. اسد ته وفادار ځواکونو په 2014 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال مخالفین او زرګونه ملکی وګړي د حلب خار د ختیځ لکلو او باندو وېستل. پر حلب لهغه محل رئیس بیا برید نه وشوي. د 2014 کال جګړه د وسلوالو یاغیانو پر ضد په مبارزه کې د رژیم لپاره مهمه لاستراوړنه و. په سوریه کې د حکومت پر ضد وسلوال پاتون په 2011 کال کې ورسته لهغه پیل شو چې د اسد د وکمنۍ پر ضد سولیز اعتراضونه په تاریخوالي ووختل. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د عیني شاهدانو له قول لیکي چې د سوریه دولتي ځواکونه د حلب په هوای ډګر او یو پوځي اکاډمۍ کې کلاباندی، خو د ځواکونو ډیره برخه د جنوب له اړخه له خاره وتلې دي. د راپور لمخه کورد ځواکونه لا هم د خار په دوه ناحیو کې پاتې دي. د حکومت پلاوی شام اف ام رادیو د راپور لمخه پرون په حلب کې د خلکو او موټرو تګ راتک پکاو، خوانزي او ادارات بند وو. ډیری خلک په کورونو کې پاتې وو. وسلوالو د خار په مرکز کې هوایی ډزې کولې، خو له دولتي ځواکونو سره د نښتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا وویل چې د ښار هوایی ډګر بند دی او ټولې الوتنې کنسل شوې دي. د او چا د بیان لمخې د جمعې په ورځ چې د برید لومړۍ ورځ وه، د حلب دوه مهم دولتي روغتونونه له ناروغانو ډک وو، خو اکثر خصوصي روغتیایي مرکزونه بند وو. د حکومت وسلوالو مخالفینو د چهارشنبې په ورځ پر حلب او ادلب ښارونو حملې پیل کړې او د جمعې په ورځ حلب ښار ته ننوتل.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د پاکستان د کورونا چار وزارت چارواکو څو ورځې وړاندې تور پورې کړو چې افغانانو په پاکستان کې پروستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه، خو اوس په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې. د افغانستان سفارت وایي افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي اوسېدلي. د سفارت بیګا پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې وویل چې د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنو سبب شوې دي. بیان زیاتوي چې پاکستان کې افغان کډوال د هغه هیواد لنډمهاله حکومت پر مهال هم د ملیشو پالیسیو له کبله له محدودیتونو او بې برخلیک حالت سره مخامخ ول. نور معلومات د سالم احمد صالح په دې رپورت کې.
د پاکستانی چارواکو له ادعا وروسته چې ویلی وو افغانانو په پاکستان کې په ورستیو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جنایي پیښو کې ښکیل نه دي. دغه سفارت تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنو سبب سوي دي. وړاندې راغلي افغان کډوال اندېښمن دي چې شایي یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو لخوا وځورول سي او له ناوړه چلندونو سره به مخامخ سي. په بیان کې دا هم ویل سوي چې په پاکستان کې افغان کډوال د پاکستان د لنډمهاله حکومت پر مهال هم د عملي سویو پالیسیو له کبله له محدودیتونو او بې برخلیک وضعیت سره مخامخ وو. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلویانو لخوا تر ډیره په اسلام آباد کې تر مظاهرو وروسته پاکستانی چارواکو وویل چې په مظاهرو کې ځینو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي تیره اونۍ رسنوي ته ویلي چې له نیول سو شاوخوا زرو کسانو څخه شپږ پنځوس تنه افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلي په سیاسي مظاهرو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورونی چارو وزارت به ډیر ژر د دغو کسانو په اړه معلومات خپاره کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه ژوره اندېښنه لري او د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د بې باورۍ د فضا له ایجاده ډډه وکړي. سفارت په خپل بیان کې ویلي چې د داسې یوې فضا ایجاد به د افغانانو د ځورونې، بدنامۍ او جبری بے ځای کېدو لامل سي. په بیان کې ویل سوی چې دغه پالیسی به پاکستان ته هیڅ ګټه ونه کړي او یوازې به د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ بے باوري زیاته کړي. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر محسن نقوی تیره چهارشنبه ویلي چې افغان وګړو ته به د روان میلادي کال د ډسمبر له 1 نیټې څخه د پولیسو له جواز پرته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورنه کړل سي. په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 میلادي کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د بې اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ پیل شوه چې تر اوسه په سلګونو زره افغانان له پاکستانه افغانستان ته استل سی وی دی.
تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق
بدلون
دادی چکھو تے حق پہ جمدنا جائیداد کی سور کونا چکم دل تیواج نو
تاندی ہیلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا
د افغانستان د پکتیا ولایت مرکز او څوارلس ولسوالیو کې په 40,000 بېوزله کورنیو باندې د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي توکو او نغدې مرستې ویشل پیل کړي دي. په دې مرستو کې له هرې بېوزلې کورنۍ سره 2,900 افغانۍ نغده مرسته او یا په ځینو سیمو کې بیا د همدې پیسو معادل خوراکي توکي ویشل کیږي. مسؤلین وایي دا مرستې ممکن یادو کورنیو ته څلورو تر شپږو ځلو پورې وویشل شي. اوس مهال د مرستو د ویش د بهیر پر پکتیا سربیره په پکتیکا، خوست او د افغانستان په اوشمیر نورو ولایتونو کې روان دي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د ژمی پر رسیدو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام لخوا په پکتیا ولایت کې 40,000 بېوزله کورنیو ته نغدي مرستې یا ځینې ځایونو کې هغوی ته د خوراکي توکو ویش پیل شوی دی. یاد مرستې چې په ولایتونو کې د کلو پراختیا ریاستونو سره په همغږۍ کې ویشل کیږي. په پکتیا کې ځایي مسؤلین وایي دوی د مستحقینو په تشخیص کې خپله هڅه کړې ده. د یاد ادارې یو استازي مولوي ضیاءالرحمن مشال رادیو ته وویل
پکتیا ولایت ټول 40,000 کورنۍ ویشتي مستفید کیږي او بل داسې د مرستې به ان شاء الله دوام کوي. هغه خبره لنې حیسه وینه ده یا به څلور جو پی وی او یا شپږ جو پی. د شفافیت په اړوند موږ لله الحمد څومره سي انساني وس او طاقت د موږ هغه کړی ده سي ترڅو هغه خلک په کلو باندې کې خپله تشخیص کوم مستحقین خلک او یو ته ورسو.
زوی مسؤلین زیاتوي د پکتیا په پاتو ولسوالۍ کې به هم پر بي وزله کورنیو نغدي او یا د هغه معادل د خوراکي توکو مرستې چې په ترکیب کې 50 کیلو وړه، 50 کیلو وریجه، لاس ته ترغوړي او 12 کیلو دال دی وویشل شي. بل لوی ته هغه کسانو چې مرسته ترلاسه کړي وای دوی لاسته شي دی او دی لګ مرسته ته هم اړتیا لري. د پکتیا یو تن اوسیدونکي حاجی جنت ویل
دا مرسته موږ ته چرا کړی کنه دا مرسته ډیر ګټه کوي دا موږ ته پیسې مرکړي او دا مرسته مرکړي.
په پکتیا کې د مرستو ترلاسه کوونکي زیاتوي د بیکاری لکبل د دوی د کورنۍ اقتصاد کمزوري شوی او د دوی غوښتنه داده چې د مرستو دا بهیر ورته سو پړاو نور هم دوام وکړي. یو بل مرسته ترلاسه کوونکي عبدالمتین ویل
د دې سره به موږ څه ضرورت وسی یو بوري وړو په 1500 روپۍ دی یو ټیو یو کیلو غوړي په 800 روپۍ باندې دی. دا د موږ یو جمعه یو میاسم نه کیږي بیا کاری ډیره زیاته ده چې ګردی چوک تراسو وچه مړی واخلو لو هوټل نه هغه په کې نیولې نو چای نه مړی نو بوې نه خې نه بادي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د یاد مرستو ویش د پکتیکا ولایت مرکز او ولسوالیو کې هم روان دی چې تر اوسه په تر وو ولسوالۍ کې وسو په میټا خان کې 221 او په وازی خاول سوالی کې بیا 4,300 کورنۍ ته ویشل شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام لخوا داسې مهال د پکتیا ولایت په ګډون د افغانستان په شمیر ولایتونو کې نغدي او د خوراکي توکو مرستې ویشل کیږي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر په دې هیواد کې مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 23.1 میلیونه کسان خودلی دی.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي، وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې هغې صوبې ته د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره 650 ارب روپۍ ورکړي دي. نوموړي زیاته کړې چې د خفګان خبره ده چې صوبایي حکومت لا د ترهګرۍ ضد څانګه هم نه ده فعاله کړې. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې وفاقي حکومت ورته د کال 2010 راهیسې د جنگ ځپلو سیمو د بیا ودانۍ او د هغې د بیا بحالۍ لپاره 650 ارب روپۍ ورکړي دي چې هغه لګولې دي، او د ترهګرۍ ضد څانګې د پیاوړي کولو لپاره روان کال په خپل بجټ کې 5 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. د موضوع تفصیل د شاهین بنری په راپورټ کې.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت ته د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره 650 ارب روپۍ ورکړي دي. نوموړي د نومبر 23 په اسلام آباد کې په نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې یوې غونډې ته د وینا په وخت زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا ولس د ترهګرۍ ضد جګړه کې قربانۍ ورکړي دي، خو حکومت تر اوسه په صوبه کې د ترهګرۍ ضد څانګه یا کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ نه دی فعال کړی.
تقریباً 600 ارب روپے جا چکے ہیں کے پی میں.
خیبر پختونخوا تا خواوشاش 500 ارب روپے تللی دی. زمونږ ډېر خوګه صوبه ده، ډېر خسته سیمه ده، او زمونږ د هغه ځای خويند رونه ډېر زړور خلک دي، دا غي ډېر قرباني دي. خو زه دا پختنه کوم چې دوی ته د قامی مالیاتی کمیشن د لاندې د ترهګرۍ ضد جنگ لپاره 650 ارب روپے ورکړل شوی دي، او تر اوسه لا په پیښور کې د ترهګرۍ ضد څانګه نه ده فعال کړې.
یا کاؤنٹر ٹیرن ڈپارٹمنٹ وہ نہیں بنا سکے پشاور میں.
خو د خیبر پختونخوا حکومت دغه تورونه رد کړی دی، او زیاته کړی دا چې د ټولو ننګونو او نامنې باوجود ورلا مرکزی حکومت د بجلی او اوبو په خالص منافقه کې خپل برخه نه دا ورکړي. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر بیرستر محمد علی سیف اویل چې په کال 2010 کې په مرکز کې د پیپلز ګوند حکومت د جنگ ځپلو سیمو د بیا ودانۍ لپاره دغه 650 ارب روپے منظوري کړې وي چې د بیا ودانۍ په کارونو یې خرڅ کړي دي.
دا هغه پیسې دي کوم چې په سواس کې اپریشن شو په 2008 او 2009 کې. دا هغه کې ډېر انفراستراکچر تباه شوی او د خلکو کورونه او پراپرټي تباه شوی، پرایویټ او سرکاري. هغه دا هغه بحاله د پارا فیڈرل گورنمنٹ د ریکنسټرکشن کوم مد په هغه کې دا پیسې ورکړي، دا ډو ورکړي دي. دا چې د ځان لګیا لري دا هغه ټیم کې کوم ځای کې هغه ټیم خو د پیپلز پارټي حکومتو د تر هغه غیر خلاف کومه په خپل ادا دي تقریبا 1 ارب روپے په دې کال کې د پولیس لپاره او د کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ د سپینسن کولو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت په بجټ کې لوکیټ کړی دي. موږ ته څو فنډ ملو شوی دی، هغه نه موږ زیات په کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ لګولې، زموږ کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ فعال هم دی.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا په باجوړ، خیبر او جنوبي ضلعو کې د امنیت وضع خرابه ده، او په عادي وګړو او امنیتي سرتیرو بریدونه ډیر شوي دي. خو د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د سیاسي اختلاف له کبله د یو بل سره خکر پخکر دي. صوبایي حکومت د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره د پانګو د کمی ګیله کوي، او وایي چې وفاق ورلا په پخوانیو قبایلي سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره هم پوره پانګې نه دي ورکړې. په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي رفت اورگزی وایي چې په مرکز کې د چا هم حکومت راغلی دی، د خیبر پختونخوا ستونزې په پام کې نه دي نیولې، او د بجلی او اوبو د خالص منافع په ګډون ورته د تماکو د مالیې په مت کې هم خپل برخه نه ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې چې کله په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف خپل حکومت هم وو، نو خیبر پختونخوا ته خپل برخه نه دا ورکړې.
عمران خان خو خپل چې دی لکه دلته دا تورخم ته راغلی چې وزیر اعظم وو، خبریالانو هغه ته سوال وکړ چې دا ولې مطلب خیبر پختونخوا ته پیسې نه ورکې، دا چې کوم زموږه بجلی په مت کې پیسې بقای دي. هغه دا و چې ولې زه په پنجاب باندې کټو لګوم، ګوره دته تیار نه وو چې هغه مطلب دی لکه پنجاب خفکی. دا ډیر سنجیده معاملہ دی، په دې کې چې دا هر یو حکومت موږ سره ډیر ظلم کوي، دا زموږ حق دی، دا زموږ خپل پیسې دي، او په دې وخت کې زموږ معاشي حالت ډیر زیات خراب بندي کنه. صوبې مطلب لکه قرضه په موږ تقریبا 1000 ارب پر موږ پیسې قرضه رسیدلې دي په دا تیر مطلب لکه د درې حکومتونو کې.
دا یادونه وردا چې دا محل خیبر پختونخوا او بلوچستان د وسلوالو ډلو لخوا د مخ په زیاتیدونکو بریدونو سره مخ دي. وفاقي حکومت روان میاشت په اسلام آباد کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې په بلوچستان کې د عملیاتو منځوري ورکړې ده او صوبایي حکومت د صوبایي اپیکس کمیټې په غونډه کې په روانه امنیتي وضع خبرې کړې دي. په عین حال کې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د صوبې د امنیت په موضوع یو ټولګوندي غونډه هم رابللې ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلی چې د نومبر تر 30 می پورې 15,000 وی پی این ثبت یا رجسٹر کړی دی. وی پی این هغه ټیکنالوژي ده چې خلک یې په استعمال سره نه یوازې بند ویب سایټونه خلاصول شي بلکې د حکومت لسترګو هم پټې ده. شي حکومت وايي دا فیصله د غیر اخلاقي کړنو او انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره کړې خو د بشري حقوقو فعالان دریز لري چې د پاکستان حکومت په دې کار سره له خلکو د بیان ازادي اخلي. بشیر غواخ د موضوع تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان حکومت پر انټرنیټ د څارنې په زیاتولو سره د وی پی این یا ورچوال پرایوټ نتورک ثبتولو یا رجسٹرولو پریکړه کړې ده. د مخابراتو یا مواصلات وزارت د نومبر په 14 وویل چې خپلواکا یا شخصي وی پی ان ته به اجازه نه وي او خلک یوازې له حکومت سره ثبت کړي هغه کارولې شي. وی پی ان شخصي مجازي شبکې ته وایي او هغه ټکنالوژي ده چې خلکو ته نه څارل کېدونکې انټرنیټ برابروي. وی پی ان د ګرځنده زیرک فون، کمپیوټر او ټابلیټ کې د استعمال لپاره د پوسټ کالو یا سافټویرونو او کاریالونو یا اپلیکیشنونو په شکل کې راځي. په پراک کې د خوندی ټکنالوژي کارپو کارټر بون وايي حکومتونه کوشش کوي چې د وی پی این په ثبتولو سره له خلکو په خپلواک ډول د انټرنیټ کارولو اختیار واخلي او پر هغوی څارنه زیاته کړي.
The main difference between a government registered VPN and a non-government
او نصب VPN فرق دا دی چې له حکومت سره registered VPN مجبور وي چې چارواکو ته د کارونکو معلومات ورکړي، خو غیر registered یا نصب ته VPN استعمالونکي بند وي پانه خلاصولې او بغیر لخپلې تاریخچی پرې خودو انټرنیټ استعمالول شي. دا په دې معنی ده چې حکومت نش کولای دا غوي معلومات تر لاسه کړي، بلخوا حکومتونه کولای شي هر وخت چې غواړي ثبت شوی وی پی ان بند
کړي. access to that tool
د پاکستان د مخابراتو یا ټیلی کمیونیکیشن وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلی چې د 2023 کال د نومبر تر 24 می پورې هغه 15,000 وی پی ان ته اجازه ورکړي چې له حکومت سره ثبت شوی دي. تر دې لس ورځې مخکې هغه وزارت په خپل رپورت کې ویلي وو چې 8,040 او 8 ویب پاڼې او همدارز له 15,000 څخه د زیاتو ټولنیزو رسنیو کارونکو حسابونه یا اکاونټونه یې بند کړی دي. په دوی کې د معلوماتو شریکونکو ایکس یا پخوانی ټویټر هم دی چې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وای حکومت د نیوکو کونکو د غک خاموشکول لپاره بند کړی دی. که څه هم د پاکستان حکومت دریز لري چې د وی پی این د ثبتولو پریکړې د انټرنیټي جرمونو د بند کړو ویب سایټونو د پرانستلو او نا امنۍ مخنیوي لپاره کړی ده، خو د بشري حقوقو فعالان دا دلیل بے اساسه بولي. د بشری حقوقو وکیل طارق افغان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان ریاست د انټرنیټ د چاڼولو او بندولو اوږده تاریخچه لري او یوازینی مقصد یې له خلکو د بیان ازادي اخیستل دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان آئین خپل وګړو ته د شخصي او بیان ازادي حق ورکړي چې باید خوندي پاتې شي.
پاکستان د جوړېدو نه راوخلا تر نن ورځې پورې د ریاست فریډم اف سپیچ، فریډم اف پریس د دې مخنیوی کړی دی او دا اوس چې کوم کړه وی پی این دی رجسٹرډ کړي نو دا هم د آئین د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده. دا ملک چې دی دا په دې سټیزنز باندې په دې وګړو باندې په خلکو باندې آباد دی او خلک خپل حقوق غواړي حقوق پیژني او حکومت او ریاست به دیلا حقوق ورکي او په هغه کې یو حق دا هم دی چې فریډم اف سپیچ دی خلک دی ایکسپریشنز کوي
د بیان ازادي لپاره کارکونکو نړیوال ادارې فریډم هاوس د 2023 کال په ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې خلک د انټرنیټ جزوی ازادي لري او له همدې امله د سلو هیوادونو په لیست کې په ویشتم نمبر دی د هغه ادارې په وینا پاکستان قوانین د بیان ازادي د اسانولو پر ځای د ترولولو لپاره کاروي خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی د نومبر په 15مه په یو خبري غونډه کې پر خپلواکو وی پی ان د بندیز پریکړه پر ځای بللې و چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په سختي نه وکړي په تنقید کوونکو کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د خبرلانو وفاقي اداره شامل و چې په جلا جلا خبرپاڼو کې د حکومت لخوا وی پی ان ثبتول د بیان ازادي د ترولولو یو بل هڅه و بلله
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي
مشال ریډیو ته وګورئ ورودونکو د خیبر پښتونخوا د ممندو تر ټولو لوی تجارتي مرکز میا منډه ګنداو کې د لمر لشونه د بجلی جوړولو منصوبه سره رسیدلې ده او دکاندارانو ته یو یونټ پر 14 روپیا ورکول کیږي دکاندارانو پر دې خوشحالي څرګند کړې ویلې دي چې اوس د سهار لوو بجونه د شپې تر ناوخته پورې به لک وقفي بجلی دوی ته موجوده وي د ممندو انتظامی چارواکي وایي چې د 115 کیلو واټ منصوبه باندې شاوخوا 15 کروڑ روپے لګښت راغلی دی تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې ور
په میا منډی کې د نور نه 115 کیلو واټ بجلی تولیدول شروع شوی دغه بجلی د پاره د محمود تر ټولو لوی بازار سره د نور د شیشونه بجلی پیدا کوم کې شیشي لګیدلې چې دکاندارانو ته په موجوده وخت کې په 14 روپے یونټ بجلی ورکوي ادنان په میا منډی ګنداو کې د لوهاري کار کوي دی چې د اوسپنه د ویلډینګ د پاره د بجلی ضرورت تر ټولو زیات وي
مخکې موږ جنریټر تنه سمو ته بدغه نه میلاوي د بجلی بم نه و جنریټر بډیر سي شور کوز موږ په دماغو بیم پریشانی را وستله اوس موږ د شکر الحمدلله سہولت میلاو شو ما خوستان د تو پوری بجلی چدیږي موږ تر موږ ډیر مطمئن او ډیر زیات خوشحالي د دې بجلی نه د سولر سیستم نه
یا منډي د محمدو په حلیمزو تحصیل کې آباد تر ټولو لوی بازار دی هغه ته د حلیمزو خوایزو او بایزو د قبیلو نه الهه د ساپو خلک هم ورځي او دغه بازار سوداګانی کوي دغه بازار یو بل دکاندار تمیز خان وای دوی د وابډی د بجلی د بندښت وجه د ډیره پریشانی سره مخ وو هو سې کارونه سم شوي
د دې کې سرجه دومره پرخ راغلې ده چې هغه به مونږ له سلور بجې راتللنه او دا مونږ ته سار وو بجې سٹارټ کړي کم ټیمه پورې مونږ د لین په خپل اړه نو د دوی بجلی نه تلی او مونږ لین واړو دکانونه باندې یاره میټه دی خو به ان شاء الله چې د 50 پورې بلګی دی دي مثلا د دې بل د سې دی چې د دې نوري بل مثال 100 روپۍ راځي نو د دې 20 روپۍ راځي
میا منډی د محمدو په منس علاقه کې آباد بازار دی په دغه بازار د باجوړ او د کوز دیر نه پیښور پیندای او تر کراچي پورې گاډي هم تیریږي دغه لارو باندې د زیارت ناسنګ مرمر هم وړل شي ولی په تیر وختونو کې دغه منډی د جلال آباد نه وروړونکو سامانونو د وجه هم ډیره آباد و د جلال آباد لار د ډیورن په کرخه د ازغن تار او هغه ته د ګورسل د دروازې د بندیدو د وجه بند شوه مدرار خان هم په منډی بازار کې درځي توپ کوي او هغه وای
مخکې هم کار د ګیس کار او باغې باندې کار نه کوي دوه ټیم به هم ډیر خپل سری چې ګرمي کې ډیر ټیم اخلي او اوس د شمسیان ماشاء الله ډیر ښه کار دی او کارم پی ډیر کیږي او خسته سیستم دی اوس پی ایس ایم چارج کیږي سری تیم لګو او کار ډیر زبردست دی دی ولټیج دا غین ډیر ښه دی او د بجلی نه دی ولټیج ډیر ښه دی او سریم دا غین تیزه ګرمي او
د د نور د شیشو دغه گریډ د منډی بازار نه په شمالي اړخ نزدې کسای نومې کلی کې جوړ شوی. هغه تل بیا دغه شیشو د پاره ټول عمله هم هر وخت موجود وي او د بازار د دکاندارانو د بجلی نگرانی هم کوي. د محمد د ترقیاتی کارونو د پاره مرستیال ډیپټی کمشنر محمد ثاقب مشال رډو تول دغه بجلی یو سل او 15 اویا کیلو واټه ده.
پس منډی علاقہ دا ډیر د وار هټ زون دی دلته ډیر سخت ټیرریزم ویو تیر شوې ده. نو خلکو فیسیلیټیټ کولو لپاره زموږ کوشش ده چې مینیمم ریټ باندې موږ بزنس کمیونټی ته تاجران ته دا ریټ بجلی ورکو چې دې پکې خوشحالي خلک پکې خوشحالي او لګ عوام فیسیلیټیټ شي.
دا محمد ثاقب په خبر د بجلی دغه گریډ لپاره به د انتظامی او د بازار د اتحادیې په شریکه کمیټې جوړیږي. هغه به د بجلی بلونه هم راغونډوي او بل دا چې که یو چاته کوم مشکل وي یا بجلی کې کومه ستونزه وي هغه به هم هواروي. شانواز ترکزے مشال ریڈیو پیخبر.
د مشال ریڈیو خبرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
13500
15515
او 1300 کلو هرتز،
او د ماخام لشپګو تر وو
د ماسختن لنه هو تر لسو
او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ سپاش پک 121 کیلو هرتز اوریدل شي.